كو دلتا بال.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ یو څو سفارتونو په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډوال په تیره بیا ماشومان ژر تر ژره خوشي کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان په یو شمېر زندانونو په تیره بیا د سند په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1400 افغانان له میاشتو راهیسې بندیان دي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شته. افغان سفارتونو د ماشومانو بندیانول د هغوی د حقونو ښکاره سرغړونه بلل او هم ټینګار کړی چې د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیون په اساس دولتونه د ناقانونه داخلي دو او ژوند په خطر په کډوالو د جریمې لګولو او د هغوی د بندیانولو حق نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو ملي اداره وایي په کابل کې 210 ټنه غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل له منځه وړي. په هغې خبر پاڼه کې چې د دغه ریاست لخوا له رسنیو سره شریکه شوې راغلي چې دغه اندازه درمل او خوراکي توکي چې د کابل په ګمرک کې قرنطین شوي وو د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې له منځه وړل شوي. دغه ریاست بیا هېواد ته د درملو د قانوني وارداتو د زیاتېدو خبر هم ورکړی. په دې وروستیو کې په یو شمېر درملتونونو کې د ټیټ کیفیت او تاریخ تیره درملو په اړه خلکو شکایتونه کړي وو. تحریک طالبان پاکستان د نوي کال په مخه د نویو تشکیلاتو خبر ورکړی. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه وسلوال سازمان لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلي چې ابو منصور عاصم د امیر په توګه او مولوي سلیم حقانی د استخباراتو د مشر په توګه معرفي شوي. خبر پاڼه د یو حکومتي شکل جوړښت خبر هم ورکوي چې والیان او وزارتونه پکې شامل دي. تحریک طالبان پاکستان چې له افغان طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري په دې وروستیو کې د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره خپل اوربندتیا ته ورساوه او یو ځل بیا یې بریدونه پیل کړل. او د نوي کال په درشل کې د اوکراین په پلازمینې کیف باندې د روسیې څو توغندې لګېدلې. د اوکراین پوځ ویلي د دفاعي ځواکونو د روسیې له 20 راکټونو 12 راکټونه شنډ کړي. شپږ توغندې د کیف په لور توغول شوي وو. د اوکراین د پیاده ځواکونو قومندان اولیکسی پاولوک په ټلګرام کې لیکلي چې د پلازمینې په دریو سیمو کې د یو هوټل او یو کور په ګډون ملکي سیمې ویجاړې شوې دي. د اوکراین په لویدیځ کې هم د روسیې ځواکونو د راکټي بریدونو په اړه راپورونه ورکړل شوي. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته خوږیاست. ازادي راډیو خبرونه د ماخام ترو بجو پورې دوام کوي. اوس مو هم را بولو چې درسي ساعت خبرونه ووري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دا زده ریډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډیر رول درلود، یعنی د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغیزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري د دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودل. د هغه ترڅنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډیره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه و. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل، او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې یې افرادو او په سر کې په هر پوړ کې یې افرادو موجود وه، او په سر کې یې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و، ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم وه، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې د شتمنیانو فرق کوي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وه، او آن نوکرانو او هغه د دوی غلامان چې وه هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې ان تر فرعون تر تاج او تخت پورې رسېدلی وي، او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې دننه ودونه ډېر دود درلودی چې ان فرعونانو به له خپلو خویندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلفې ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې، او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکرانو اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلودی، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده، مخکې له 3000 مخزش څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل راځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو، هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم ځینې شتون لري، لکه اهرامونه. هغه درې اهرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري، دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، معنی، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني اهرامونه یې ښه بېلګې دي. د اهرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مول وستل چې کرنه د دغه تمدنی هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي، او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی، او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګیست. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. ښوونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول، او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرودونکو سره د دوی چلند څنګه و. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې، او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږي چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه، او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکۍ دولت د منځ راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکۍ اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی راځو د دوه دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بل صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیانې او دولتونه وه چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودې. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواکه توګه پاتې کېدل، په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه، او په همدې علتو چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمیرل کېده. په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو، د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر له نوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي، او د هرات له لرغوني کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړي، نو څه وخت چې عباسي کامیابی ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشریه د توسپار، لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشری ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي. او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلود، خو طاهر د مامون رور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي، خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د ده سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه د ته په قهر نسی. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په سیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونه څخه خوندي پاتې کېدل. دا هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مخکې وویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه. نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډېر شوې نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زمونان یې په دندو ګماري چې د یوه زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې لخ د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافاو خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواوریدل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان تراشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وجلو سره پر ځان د ژوند کړی راتنګولی ده، او اړ شو چې خراسان تراشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسان دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه په وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمد شاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سمه ساتنه ونه کړه، او پر افغانستان سیاسي کړۍ راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړۍ پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو، او په دې برخه کې به له ښوونکي واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو، نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ. نو یو له دې کارونو د ملک الطوایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو، او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې، او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي، ځکه ملک الطایفي یعنې د مرکزی دولت نشتون وو او د کورنی اختلافات زیات وو. نو له دې امله حالات خراب او بې نظمه وو. نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمهوریت تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړی دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. دا هغه دوا امتیازات و چې انګلیسیانو د جمرود په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وه. دا هغه څخه وروسته راځو د جمرود لومړی تړون ته. د جمرود لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والي سرجان لارنس د دې تړون کولو ته منصف شوی و. یعنې دا چې دا تړون د هندیانو سره و او ټوله موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند و، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان یوازې غلام حیدر خان و ورته لیږي، چې په 1955 میلادي د جمرود درې فقرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فقرې داوی چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځ هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنې یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځ هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ور باندې نه کوي. دریمې دا غوښتي وه چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځ هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ور باندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمرود لومړی تړون و او په 1955 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د هغه څخه وروسته د جمرود دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیې څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د محمد د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانو زده کوونکو، د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته به سامانیانو حکومت تشریح شي او ته د لسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوصل.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبرېږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې له تاسو غوښتنه دا ده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د ښوونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
راز جانانا پماش مہربانا راز راز جانانا پماش مہربانا راز راز جانانا پماش مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیروں میں بے لتانا راز راز جانانا پماش مہربانا پزڑ کے میں اسے گے زما خو گجانانا پزڑ کے میں اسے گے زما خو گجانانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیروں میں بے لتانا راز راز جانانا پماش مہربانا گل رنگ زندگی میں سامنا کے تباکڑا بہر طرف بہارو وفانتا جفاکڑا تو سومر ستم کریے زما دزر مہمانا سومرس تم کریے سما دزر مہمانا آسنگ زندگی دا ہائے داسنگ زندگی دا تیروں میں بے لتانا راز راز جانانا پماش مہربانا دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ دا سنگ زندگی دا ہے راز راز جانانا پماش مہربانا راز راز جانانا پماش مہربانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیروں میں بے لتانا راز راز جانانا پماشا مہربانا سوم رس تم کرے زما دزر مہمانا دنیا میں بے لتانا کندر پشان بھی